د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي دغه لار د بار وړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیار الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوې ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیار د یکشنبې ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایلې را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانا په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو د څرګندونې د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانا ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود له مخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنټو وتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کومې لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام را هیڅ تړل شوی.
بنابر مشکلات کې در
تورخم ها غواړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لار بنده شوې ده.
د پولیسو سرچینو منلې چې په تیرا کې په 14 کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وایي
بالکل بمبورې نه مړې دي، ټول بې ګنا دي، مشرومان هم بې ګنا دي، زنان هم بې ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړې دي دام بې ګنا دي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون پیل شوه. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږوي
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه همشته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه راځو د خبری مجلې د سر راپور ته د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوي که څه هم د دغې ستونزې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوې او هغه کسان نشي ثبتېدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي نو له همدې کبله لار بنده شوې معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانیستل کیږي خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ یې ګډوډ کړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپتمبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې ته د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي خو نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده
بنابر مشکلاتی که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده
دیدیل پاره چه تورخم ها غاره که در پاکستان در کدوال و پدفتر که در انترنت پا برخه که ستونزه را مسته شوی دوی وای چه نشه که ولی لده پوله در خلق و ننواتل و اواتل و پروزه پرمخیوسی لهم دی عمله در مسافر پاوران در لاره بنده شوی ده او چه کلا بیر تفعال شی لاره بپرانسته شی در افغانستان لوری که کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامسته شوې موټرونه او لاري تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري
څرګندنه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي د دې ډلې یو مسافر داود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پنځه نیم بجې وو چې تورخم رسیدم یو را ما پوښتنه کړې چې بچی خاطر وسته شو دا کې
پنځه نیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لارې تړل شوې ده دوی وویل سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته دلته شاوخوا له اته سوه څخه تر زرو پورې خلک دي سړکونه ډک دي ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي په مسافرو کې ناروغان هم شته ما داسې خلک ولیدل چې د سړکونو په غاړه ویده وو دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغه مسافر واندېښنې زیاتې کړي ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او له وړاندې پلان شوي وو د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بېلابېلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانیستل شوې ده د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې لس زره مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده
په پاکستان کې پاتې کېږو په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو وویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لږ تر لږه درويستنه وژل شوي دي پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتي چارواکو د نوم نښودو په شرط لویدیځو اژانسونو ته وویل چې دغلته هوایي برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلی دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې د مشال راډیو خبریال پرې دا راپور راستولی
د تیرا کاخیلو شډلې سیمې دوه عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته تیره شپه خواوشا درې بجې په یو شمېر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه له منځه تللي او راپرېوتلي دي. د عینی شاهدانو باډې نه تیرا ته تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی د ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي راپرېوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوې نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا درویشتو کسانو مړی راوستل شوي چې 19 پکې د یوې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پرې چاودېدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو ته ویل چې دا ټول عادی وګړي وو او هلتا کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخښ شوی.
واقعي خبره را چې ایز بارودی مواد نه وو، بالکل بمبورین مړ دي، سیویلین مړ دي، هیڅ قسم سټری ریسټ خلک کې نه مړه، ټول بې ګنا دي، مشرمون هم بې ګنا دي، زنان هم بې ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بې ګنا دي، او بلکې داسې هم بې ګنا دي چې د کلیو ولن څوک ملوث نه دي په ټریریزم کې. ریاست همېشه ویي چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو، هغه خپله بیانیاوي خپله اعلامیاوي په کور خدا و چې هم شهري مړدي هم سیویلین مړدي چې مفي وغوړي وایي دغو ازالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی، د صوبایی سملی غړو عبدالغنی پردی او سهیل پردی، او ورسره د باډې تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلي چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی موادو چاودنه شوی. د باډی او سیاسي او مدني فعال خانولي پردی چې نن تیرا اکاخیلو کې د دغې پیښې ځای ته ورغلی وو، نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو مړی راپورته کړي او پېښور ته یې احتجاج لپاره یوسي، خو ځایي مشرانو اجازه ورنه کړه او دې مړو جنازې یې وکړې او هلته یې خښ کړل.
په خیبر ضلع کې د بیړني حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو 112 یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویلې شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا جوبل کسان ترې راپورته کا. د خیبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسم راځي چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم جګېږي. کده حالات دي
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه دی کړی، څوک او په دغه خپه ما په افغانستان کې چې خپل کور نشته دی، کرۍ کور دی بس ورو راجانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه په دغه زورۍ باندې خو نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسایلو کې لنډ تمکیږو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون په نیویارک کې پیل شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایلې راپدې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورم ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. اوریدونکو، په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمېر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطفه چې د بامیانو په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور ده. وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګرېوان ده. نوموړې وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفه ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوي او اوس یې د کنټرول لپاره له ستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نښه یې ډېره تنده ده. زه ډېره تږی کېږم او اوبو ته ډېره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده. د وزن ډېروالی هم په نښو کې راځي. چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوای دی، زه پلی تګ کې ډیر ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د خور خاوند چې د معدې په سرطان اخته و څمو دوړاندې د دغه ناروغي لامل و مړ.
تقریبا همدې میاشت کې زما د خور معدې مې سرطان و په معدې کې و، او پاکستان ته مې یو درې ضرور ور واکسینونه مې وکړو، هغه خونه جوړ نه شو، مړ شو خدای وبخښي. او اوس ماشومان ډېر وړه وړه پاتې دي او ښځم کونډې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې 30% مړینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغي لامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28 په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغي لامل د مړینې کچې 80% ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزي اغیزمنې دي. دغه سازمان د شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لږ تر لږه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دی. روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې ډېری ناروغان هغه مهال خپلې روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پرمختللو پړاوونو ته داخله شوې وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوي خبرې شوې ارقام رد کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان سیمیزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل له مخې او لاسلي شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د دغه ډول شمیرو له خپراوي مخکې له عامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
ده ناروغی و دادالا غیر سری ناروغی دی لاملونه تلیره ده جون پوری تلیلی مسائل دی تغرز پا ده ارسی مسئله هم تلیلی ده یعنی که ده کورنه کمپره ده دور غیر سری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی ده ترسنگ ده سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر قوار او برلرین که خواده ده منظم تمرین نکول روانی او طولن
د وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې طبي پیښو او بې ځای کېدو خلک له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتېدونکې اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېری زیانمنونکي له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، و مو اوریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیايي سیستم باندې فشار زیات کړی او دغه راز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړه شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستیو طبیعي پیښو وروسته ساري ناروغۍ هم ډېرې شوي. دا چې ساري ناروغۍ کومې دي او له کومو طبیعي پیښو وروسته رامنځته کیږي، زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات را زیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیې باندې د اخته کېدو دا شیوع چې ده دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوی تغذیې دا واقعیت زیاتېږي. او عوامل داوي چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه تر لاسه کی په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناست ناستې ده، شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده، او ناست ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښ ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کېږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناسناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دېغو د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانه، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب بوچه له آزادۍ رادیو سره غږېده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې ځنګړو مرکه کې لا افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. امین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. امین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره نو زمانم همایون خان دی. زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کې چې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروسته کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویلولې چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل. لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه پلیټ فارمونو چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما وویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. آسان لار ادا ده چې ریسرچ گیټ نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستون کی کولای شي چې الته ولولي
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پی کړی دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا څنګه مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې څه رقم وي هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخته پورې هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهم برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي، او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زوینه به ته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپږم نه لوړ نه پریښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سن نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینې پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي. بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغې باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم، او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی هغه هر څومره پټ رنځېږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې، مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخی سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې، تقریبا پنځه کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوو چې دا خو نیوازی از لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دغه په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم د زده کړو په مهال، نو په دوه کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وکړي، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو اکم خطی چې لیکلو، نو بیا هغه زمونږ د ملګرو هغه کوم ځوان چې ځان وجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنځ نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نشي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم، خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 صنف یو ځوان سره خبرې کوئ، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم، او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ، یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو همدغسې کول زما ملګرو، نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتي،
بالکل
همداسې ده، یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغه کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغه کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي، یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې
یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پریږدی خپل ماشوم خپل خوښې ته پریږدی، دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دغه په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلی دی، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونز سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی، مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو، زموږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل، که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زموږ په ټولنه کې دغه سي مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جومات کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همین خان خبرونه ورسته دقیقو تر غلی یو څو شبی لروچ لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب مبارک کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دی کولای شو چې به هم پراتلون کې په دې اړه نور خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژنګلوي مکساسونو مورید په دې پوښو چې په کندز کې زیږیدلی یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارې بالکل هغه شان دي څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لویې کورنۍ یو ځای یې سره
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او اغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول هغه شاند څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ها تصمیم لري
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی انداسي وزن دی نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي
کار خو ضرور دی زما په نظر زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امدا وسم کو لګیایو او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فور ا لیوینګ نو هغه څه کې څه که کار خو کومه خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی نو هغه هم شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم
ډیر زیاته مننه امین خان قدرمن اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم
پرلیچی تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
می جو